پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه السلام علیکم ستړي مشه د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم د سید قادر جلالوف تخنیکی همکاري له پیو سټوډیو تاسو خره غلاست وایم د افغانستان د دولت د سولې مرکزي ټیم وایي طالبان له دوی سره د خبرو لپاره چندان لیواله نه دي دا مو د سر موضوع ده نور مسایل هم لرو خو تر سمخ کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له فریبا ظاهر ووري
پاسر کې د څو مهمو خبرونو سره کې سیف د چلډرن یا د ماشومانو د ملاتړ اداره وایي په 2023 کال کې شاوخوا 10 میلیون افغان ماشومان د کافي خوړو د نشټوالي له خطر سره مخامخ دي د هلمند والی د واشیر د ولسوال محمد ظاهر حقیر د وژل کېدو د پیښې په اړه د څېړنې سپارښتنه کړې او په امریکا کې د کووېډ 19 ناروغۍ له کبله د مړینو شمېر له 4 لکو او په کورونا وایروس اخته کسانو شمېر له 4.5 میلیونه اوښتی دی د خبرونو تفصیل سیف د چلډرن یا د ماشومانو د ملاتړ دروایي چې په 2023 میلادي کال کې شاوخوا 10 میلیونه افغان ماشومان د کافي خوړو د نشټوالي له خطر سره مخامخ دي د غیدارې نن په ویلامي کې ویلي چې تباندې 13 میلیونه افغانان چې 9.1 میلیونه ماشومان دي د خوراکي موادو په ګډون ژغورونکو ملاتړ ته اړتیا لري د سازمان د روان میلادي کال لپاره د دې اړتیا د پوره کېدو لپاره لمرست کوونکو هیوادونو څخه د 3 میلیارد ډالر مرستې غوښتنه کړې ده په دې سازمان کې د افغانستان د خې مشر کریستوفر نیاماندی ویلی چې افغانستان د تاوتریخوالي بیوزلی او د کورونا وایروس له بحران سره په یو وخت مقابل دی نو لدې کبله د خبره د هیواد په ډیر بد وضعیت کې دی او عاجل پاملرنې ته اړتیا لري سیف د چلډرن تیر میاشتن په راپور کې ویلی و چې سباندې 300,000 افغان ماشومان له سخت ژمی سره مخامخ دي او د وضعیت په اړه اندېښنه شوډلې و د هلمند والی د واشیر د ولسوال محمد ظاهر حقیر د وژل کېدو د پیښې په اړه د څېړنیز پرښتنه کړې ده والی عبدالنبی الهام تیر ماښام په یو پیغام کې هغه حمله چې په نتیجه کې ولسوال حقیر وژل سو تروریستي عمل وبلا او ویل چې د هغه غچ به واخیستل سي
موږ به هیڅ وخت آرام کښینو چې د ظاهر حقیر قاتل مونې پیدا کړي او د قانون منګولو ته مونې سپارلې موږ به دې همیشه خپل ملت افشا کوو او د دې دغه ظلمانه او خاینانه عمل به زموږ ملت اتمن تخبیه کوي
حقیقت پرون ماشم د هلمند ولایت په مرکز لشکرګه کې د وسلوالو په دزو وژل سو او دوه ساتونکو ته پیانسول د دې پرې مسولیت تر اوسه کومېډالې نه دی منلې اخوا د افغان پاوز چارواکي د فاریاب ولایت په دوه ولسوالیو کې د 15 طالبانو د وژل کېدو او د یو لس نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي 209 هم شاین قلور د په یو بیان کې چې نن سهار خبر شوی وایي چې وسلوالو ته د مرګ جوړ لپاره د المار او قیصر ولسوالیو په اړوند سیمو کې وشته ده لبل خواتان در قلور دوی چې د میدان وردګ ولایت په سید آباد ولسوالی کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې دوه ماین شخون کې وژل شوی دي د 203 تندر قلور دو درسنی مسول ایمل خان مومن ورسنیز پیغام کې د دې عملیاتو جزئیات ورکړي دي
تیر شپه نا وخت دوه تنه طالب تر هغه هغه محل د تندر قلوردو د 15 ملي واد منسوبین لخوا په بریټ کې وژل شو چې د میدان ورده ګوله د سید آباد ولسوالۍ اړوند د 50 پسیمه کې د سړک پر غاړه ماینونه ځای پر ځای کول
بلخوا په غزنی ولایت کې د چاپیریال ساتنې د ادارې رئیس عبدالولی ارمان پرون لخپلې وساتون کې سره یو ځای په یو وسلوال بریټ کې ټپیسو د غزنی د ولی ویان وحید الله جمعزاده ازادي رادیو ته ویل چې پر ارمان د چاپیریال ساتنې د ریاست مخته حمله وسوه د افغانستان مالیه وزارت وایي د جمهوری ریاست له لارښوونې سره سم د ماشومانو د لوړوالي د امکان په اړه یو ګډه کمیټه کار کوي دغه وزارت له لوري په خبره سوي لمه کې راغلي چې ولسمشر درې میاشتې وړاندې د دولتي کارکونکو د ماشومانو د برابرۍ موضوع د کابینه په غونډه کې مطرح کړه او مالیه وزارت او د اداري اصلاحات او ملکی خدمتونو کمیسیون ته د طرحې برابرولو دنده وسپارله په لمه کې ویل شوی چې د شونکو په ګډون د نورو دولتي کارکونکو د تنخواګانو زیاتوالی او برابرۍ هغه مشروع وشتنه ده چې د مالی امکاناتو له روښانه او عملی مالی تحلیل پرته پوره کول ناشونی دي زموږ اغله ازادي راډیو د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایدن د لوري تمرینی مراسم وروسته له هغه وځندول سول چې د امریکا د کانګرس ودانې ته نږدې ور ولګید. د بایدن د لوري رسمي مراسم سبا د جنوري په 6 نیټه په پام کې دي. په تمرینی پروګرام کې د موسیقي ډلې او ځینې پوځیان د اصلي مراسمو لپاره ځان چمتو کوي. د محل په پلازمینه واشنگټن ډي سي کې د نوي ولسمشر د لوري په مراسمو کې د احتمالي تاوتریخوالي او بخشي تاوتریخجنو اعتراضونو د مخنیوي په هدف په لوړه کچه استراري حالت نافذ دي. د کانګرس ته ودانې شاوخوا د ملي ګارد او د محلي او فدرال پولیسو له شلو زرو زیات کسان ګمارل شوي دي. دا تدابیر وروسته له هغه ونیول سول چې د جنوري په 6 نیټه د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ پلویانو د کانګرس پر ودانې یرغل وکړ او وروسته په شخړو کې د یو پولیس په ګډون 15 کسان ووژل شول. په امریکا کې د کووید 19 ناروغي له کبله د مړینو شمیر له 4 لک په کورونا وایروس د اخته کسانو شمیر له 4.8 میلیونه اوښتی دی. د جانس هاپکنز په هنتون د شمیرو له مخې پرون ماپښین د دې وبا له کبله د مړو کسانو شمیر 4,003 ته ورسید. کالیفورنیا لمړنی ایالت و چې د کووید 19 د ناروغانو شمیر یې پرون دوشنبه له 3 میلیونه واوښت. د ژمي له رسېدو سره د امریکا له 3 په 2 برخې ایالتونو کې د کورونا وایروس مثبت موارد په زیاتېدو دي. په عین حال کې چارواکو د کورونا د هغې نوی بڼې په اړه خبرداري ورکړي چې د پخوا پرتله په چټکۍ سره خپریږي. او روسیه د کورونا ضد واکسین د تطبیق کمپاین پیل کړ. د راپورونو له مخې د پلازمینې مسکو یو شمېر اوسیدونکي پرون د واکسین لپاره په قطارونو کې ولاړ وو. روسیه د اضافي محدودیتونو له لګولو پرته د کورونا وایروس ضد واکسین د نوي پروګرام تطبیق اعلان کړی دی. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کولای شي د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولې. د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان د سولې مرکچی پلاوی له طالبانو شکایت لري چې له دوی سره خبرو ته چندان لیوالتیا نه ښیي.
جانب هیئت طالبان برای گفتگوهای سو طالب پلاوی رغون کو او غټورو خبرو ته چندان لیواله نه دی. د خپلو پاتې بندیانو د ازادۍ بحث هم له موږ او هم له امریکایانو سره مطرح کړی دی.
نور مهم مسائل هم لرو. نن به د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ چې د جمهوری ریاست د دورې وروستۍ ورځې ده لسګونه مجرم کسان وبخښي. د پکتیا کې د سویل ختیځ د څلورو ولایتونو لسګونه ښځې او نارینه د 2 کلنو روغتیایي زده کړو تر بشپړېدو وروسته د فارماسي او لابراتوار له څانګو فارغې شوې. یوه هم شکیبا ده چې تازه فارغه شوې.
دا څنګه زما په دې ټولنه کې لیدل کله چې یو چا خپل مریض ډاکټر ته بوتل نو دا به زه نه ښکول چې ډاکټر نه.
نور مهم مسائل هم لرو. هله د تر پای مو ملتیا وکړي. به هم خرغلی رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت مرکچی پلاوی وای طالبان د سولې غټورو او پایله لرونکو خبرو ته چندان لیواله نه دي. د دغه پلاوی یو غړی حفیظ منصور ویلی طالبان آن د رواني جګړې د مشروعیت او عدم مشروعیت د ثابتېدو لپاره هم د خبرو میسته نه ورسره کینی. بلخوا د مرکچی پلاوی یو بل غړی وای طالبان حاضر نه دي چې د خپلو نورو زندانیانو د ازادېدو او تور نوملړ څخه د خپلو مشرانو د نمونو ترویستلو پورې د سولې خبرو ته دوام ورکړي. اخو د ملي مصالحې عالي شورا وای د دوی مرکچی پلاوی بل طالبانو سره په هرې هغې موضوع چې دا ډلې وغواړي خبرې وکړي. په دې اړه باندې پام وکړئ زموږ د همکار راپور ته.
ورستر بلې په دوحه کې د افغانستان د سولې خبرو د بریا په اړه منفي لیدلورې مخ په زیاتې دورې. تازه د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت مرکچی پلاوی پر طالب پلاوی تور کوي کوي چې رغونکو او ګټورو خبرو ته لیوالتیا نه لري. د پلاوی یو غړي حافظ منصور ازادي رادیو ته وویل طالبان آن د رواني جګړې د مشروعیت او عدم مشروعیت په اړه خبرو ته هم نه حاضرېږي. دی وایي
جانب هیئت طالبان برای گفتگوهای سول طالب پلاوی رغونکو او ګټورو خبرو ته چندان لیواله نه دی. دوی د خپلو پاتې بندیانو د ازادۍ بحث هم له موږ او هم له امریکایانو سره مطرح کړی دی. ولې مهم ټکی دا دی چې د افغانستان اسلامي دولت مرکچی پلاوی له دوی غوښتي چې له هر څه وړاندې د رواني جګړې په اړه د اسلام او قرآن لیدلوري بحث وکړو. بحث کنیم.
خغلی منصور زیاتوی له هر څه وړاندې باید طالبان داروخانه کړي چې ولې هر ورځ بیګونه انسانان وژني. د سولې خبرو د پرمختګ او بریا لپاره د طالبانو د لیوالتیا د کمیدو موضوع داسې مهال مطرح کیږي چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره وروستۍ کتنه کې د خپلو پاتې بندیانو د ازادۍ او د ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې له تور نوملړ څخه د خپلو مشرانو د نومونو د ویستو غوښتنه کړې وه. خو طالبان که هم د افغان مرچی پلاوی د نویو نظریاتو په اړه څه نه وایي، ولی تازه د قطر د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم بلومبرګ رسنۍ ته ویلي دي چې دوی د امریکا له نوي ټاکل شوي منتخب جمهور رئیس جو بایدن غواړي چې د ټرمپ سره د دوی د شوي هوکړې ته احترام وکړي. ښاغلی نعیم زیاته کړې ده چې د دې هوکړې عملي کېدل د سولې پر خبرو مستقیم اغیز لري. په ورته وخت بیا د ملي مصالحې عالي شورا وایي د دوی مرکچی پلاوی حاضر دی چې له طالبانو سره په هرې هغې موضوع چې دا ډله یې غواړي خبرې وکړي. د دې شورا وایان فریدون خوځون:
د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی د سولې لپاره له یوې قاطع او راسخې ارادې سره راغلی دی، او په هرې موضوع چې طالبانو غواړي چې په هغې بحث وشي د افغانستان مذاکراتي پلاوی چمتو دی چې په هغې ورسره بحث وکړي، او موږ منتظر یو هر څه زر چې طالبان مشخص کړي چې دوی په کومو موضوعاتو غواړي بحث وکړي.
د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا او مرکزی پلاوی د معلوماتو پر بنسټ دوی خپل اجنډا او د سولې خبرو لومړیتوبونه طالبانو ته سپارلي دي، خو طالبانو لا په دې برخه کې کوم ګام نه دی پورته کړی. طالبان بیا وایي د اجنډا د ترتیب او توحید په اړه خپل منځي بحثونه روان دي او دا بهیر وخت غواړي.
و موریدل چې د افغانستان د دولت مرکچی پلاوی وایي طالبان د سولې ګټورو او پایله لرونکو خبرو ته چندان لیوالتیا نه ښیي.
په قطر کې بین الافغاني خبري
سولې راتلون کې ده
زمون شبن ملي همکاران د افغانستان د سولې پر پروسې باندې اغېزمن
دلته اوربنس
مرکې تحلیلونه بحثونه او د خبرو لځای شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پاڼې ټویټر فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واوري ولولي او وبيني.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واوري.
د افغانستان مالی وزارت وای د جمهور ریاست له لارښوونې سره سم د معاشونو د لوړوالي د امکان په اړه یو کمیټه کار کوي. د دغه وزارت لوري په خبره سوي اعلامیه کې راغلي ولسمشر درې میاشتې وړاندې د دولتي کارکوونکو د معاشونو د برابرۍ موضوع د کابینې په غونډه کې مطرح کړه، او مالی وزارت او د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسون ته د طرحې برابرولو دنده وسپارله. په اعلامیه کې ویل سوي چې د ښوونکو په ګډون د نورو دولتي کارکوونکو د تنخواګانو زیاتوالی او برابري هغه مشروع غوښتنه ده چې د مالي امکاناتو له روښانه او عملي مالي تحلیل پرته یې پوره کول ناشونی دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ولسي جرګې په معاشونو کې د ناانډولۍ له کبله دوه ځلې د څوارلسمه مالي کال بودیجې طرحه رد کړې. د مالی وزارت وایي چې د مالی کال د ملي بودیجې د مسودې په اړه د ولسي جرګې د استازو د وړاندیزونو قدردانی کوي. د افغانستان د کرنې او بولګولو او مالدارۍ وزارت وایي چې روان کال په لغمان ولایت کې 2000 میټریک ټنه ګلپیان تولید شوي. د دغه وزارت وایي اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال په لغمان، بلخ، ننګرهار، کونړ او یو شمېر نورو ولایتونو کې د ګلپیانو حاصلات زیات شوی او په شاوخوا 1000 هکتار ځمکه کې کرل سوي دي. د یو بل خبر لمخې په هلمند ولایت کې بیا د هوګي په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د هلمند د کرنې، مالداري او اوبو لګولو رئیس زلمی الکووای چې روان کال په دغه ولایت کې 3500 ټنه هوګه تولید شوی ده، او دا هم د کابل په بازارونو کې د جنو بهرنۍ اثرو په وړاندې د افغانۍ یو بیا یو ډالر و وی افغانۍ شل پله، یو یورو 390 افغانۍ درس پله، یو پاوند 103 افغانۍ درس پله، یو سعودي ریال شل افغانۍ 55 پله، زر ایرانی تومندری افغانۍ 57 پله، زر هندي روپۍ 1540 افغانۍ، یو زر پاکستانی روپۍ 490 افغانۍ.
ازادي راډیو ته غوښتل په 12 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. کولای شئ زموږ پروګرامونه په ازادي راډیو ډاٹ کام ویب پاڼه کې هم د نړۍ هر ځای کې چې یاستې په ژوندۍ توګه باندې د انټرنیټ له لارې واوري.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن د امریکا د تلونکي ولسمشر ډونالد ترامپ د جمهوری ریاست دوري وروسته بشپړه ورځ د تمکیږي چې د نن لزګونه مجرم کسان وبخي. سبا د واشنگتن په وخت غرمه مهال نوی منتخب ولسمشر جو بایدن د امریکا د شپږ څلوېښتم ولسمشر په توګه لوړه کوي. دا نه ده څرګنده چې آیا ترامپ به د دې هڅه هم وکړي چې د ځان یا خپلو نورو کسانو د بخښنې مسله یقیني کړي. که څه هم پر دوی رسمن د جرمونو تور نه دی لګول شوی، خو دا به له مخکې له هر ډول جرمونو څخه د معافیت یو اقدام وي. په دې اړه نوریاس نوري جزئیات راټول کړي.
تمه ده چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ نن په لسګونو کسانو وبخي. په دوی کې به هغه کسان شامل وي چې د جنایي جرمونو په خاطر سزاوې ورکړل شوي دي. ترامپ چې نن یې د جمهوري ریاست دورې وروستۍ بشپړه ورځ دغه اقدام داسې مهال کوي چې وروستۍ نظر شمېرنې ښیي چې د هغه له کار څخه د خلکو د رضایت اندازه د هغه د جمهوري ریاست په دوره کې تر ټولو ټیټ، یعنی په 34% ته راښکته شوې ده. امریکایي رسنۍ د سپینې ماڼۍ د سرچینو په حواله وایي چې ترامپ ښایي له شپېتو نه تر سلو پورې کسان وبخي. په دوی کې د مختلفو قشرونو د راف موسیقۍ له یوه ستوري نه نیولې تر یوه ډاکټر پورې چې په روغتیایي خدمتونو کې د درغلیو په تور په زندان کې دی خلک شامل دي. خو دا نه ده څرګنده چې آیا ترامپ به خپل پخوانی نږدې همکار سټیو بانن چې د مکسیکو او امریکا پر پوله د یو دیوال د جوړولو لپاره د بسپنې راټولولو یوې ډلې ته پرې د فدرالي ادارې د درغلۍ تورونه لګول شوي دي هم په دې کسانو کې شامل وي چې نوموړی یې بخي. بانن چې د ترامپ یو بانفوزه سلاحکار او د 2016 کال د انتخاباتو تنظیموونکیو پر ځان لګول شوي تورونه رد کړي دي. دا هم نه ده معلومه چې د ترامپ لیست کې به د هغه د شخصي وکیل رودو جولیانی نوم هم شامل وي کنه. جولیانی د تیر کال د نومبر په 3 د ولسمشری په ترسره شوې انتخاباتو کې د تشو درغلې او د هغه اداو تل پلوي کړي چې ترامپ راپورته کړي دي. ترامپ چې خپل دیموکرات سیال جو بایدن ته خپل ماته نه ده منلې، سبا د هغه د لوړې په مراسمو کې هم ګډون نه کوي. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې تر اوسه دا هم نه ده روښانه چې آیا ترامپ به د دې هڅه هم وکړي چې د ممکنه جرمونو د تورونو په وړاندې هم ځان او هم د خپلې کورنۍ نور غټان، خپل لوري وانکه، خپل زوم جرید کشنر او خپل نور دوه زامن ډونالد جنر او اریک خوندي کړي او د بخښنې په دغه فرمان کې چې نوموړی نن ورکوي شامل کړي. د ته په پام سره چې ترامپ او د کورنۍ غټان غړي تر اوسه رسمن په کوم جرمونو نه دي تورن شوي، خو دا به مخکې تر مخکې یوه هڅه وي چې په راتلونکي کې دوی له هر ډول جرمونو څخه خوندي کړي. ډېری څېړونکي وایي یو شخص خپل ځان نشي بخلی، ځکه دا د اساسي قانون له اصولو سره چې خپله شخص په خپل مورد کې قاضي نشي کېدی په ټکر کې دی. اساسي قانون ولسمشر ته ډیر واک ورکوي چې خلک وبخي او اکثر ولسمشرانو هم د خپل کار په وروستیو ورځو کې له دغه صلاحیت کار اخیستی او په مختلفو جرمونو تورن کسان چې مجرم پیژندل شوي هغه بخیلي دي. خو انتقاد کوونکي وایي چې ترامپ چې کوم کسان له دې مخکې بخیلي سیاسي متحدینو ته انعام ورکړی بلکې رحم یې نه دی ښودلی، یا یې هم د بې عدالتۍ د له منځه وړلو کومه هڅه نه ده کړې.
مننه کوم نوریاس نوریو چې د ولسمشر ترامپ د یو وروستي احتمالي اقدام په اړه موږ خبر کړه. غدا چې خاینن نغه لزګونه مجرم کسان وبخي.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي
په بهر په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
د افغانستان ولسی جرګه خبرداري ورکوي چې د 14 مالی کال د بودیجې سند اصلاح نشي بیا به هم رد کړي. ولسی جرګه د نوي کال د نوی مالی کال بودیجه دوه ځلې مخکې هم رد کړې ده. جرګې د نوی کال په مالی بودیجه کې د پراختیایي پروژو او د ملکي ادارو د مامورینو په معاشونو کې د توازن په ګډون د 1100 بدلونو غوښتنه کړې. خو د مالی وزارت وایي له تخنیکي اړخه په دې دوو برخو کې بدلون راوستل ستونزمن کار دی. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
که څه هم د نوی مالی کال له پیل څخه نږدې یوه میاشت تیریږي، خو لا هم حکومت او ولسي جرګه د 1400 مالی کال بودیجې د تصویب په اړه یوې هوکړې ته ندي رسیدلي. د حکومت او ولسي جرګې ترمنځ د نوی مالی کال په بودیجه کې 11 اختلافي موارد شته چې له امله یې دوه ځلې دا بودیجه د خلکو استازو رد کړې ده. د ولسي جرګې رئیس د دوشنبه ورځ په عمومي غونډه کې وویل ولسمشر د جرګې واکونو ته په کتو د بودیجې په ترتیب کې د برابرۍ اصل ته پام وکړي.
د معاشاتو یو ډولوالی عدالت دی چې د جمهوریت اصل ښیي. د معاشاتو لوړېدل د خلکو مشروع حق دی. ناخبره خلک باید له بې ځایه قضاوت ډډه وکړي. حکومت دې د ملي شورا واکونو ته احترام وکړي.
د 1400 مالي کال ټوله بودیجه 403 میلیارډ افغانۍ ده چې 311 میلیارډ یادي او 116 میلیارډ افغانۍ پراختیایي برخې ته ځانګړې شوې ده. خو ولسی جرګې دا ځل هم دا سند د دې کابل رد کړی چې د ملکی کارکوونکو معاشونه پکې نه دي زیات شوي او د پراختیایي پروژو لپاره پکې توازن په پام کې نه دی نیول شوی. ولسی جرګه دغه شان ټینګار کوي چې باید هغه ادارې له منځه ولاړ شي کوم چې د دې جرګې له تصویب پرته جوړې شوې دي. د ولسی جرګې غړی عرفان الله عرفان:
زه روښانه وایم تر هغې چې د پروژو توازن ته پام ونه شي او هغه څه چې زما موکلین له ما غواړي ورته پام ونه شي، بیا هم د بودیجې ته د تایید رایه نه ورکوم.
د ولسي جرګې بلغړی احمد سیلاب بیا وایي حکومت دولتي کارکونکو ته معاش نه ورکوي او له همدې ادرسه غواړي پر ولسي جرګې فشار راوړي څو د نوي مالی کال بودیجې تصویب کړي.
د بودیجې د نه تصویب په خاطر باندې حکومت او ملکی او نظامی کارمندانو ته معاشونه نه جوړ کړي. د قانوني اساسي اتنوي محمد کچيري د ځینو عواملو لمخې د مالی کال تر پیل مخکې بودیجې تصویب نشي، د نوي بودیجې تر تصویب پورې د تیر کال بودیجې تطبیقېږي.
خو د مالی وزارت بیا وایي حکومت نشي کولای د بودیجې په سند کې د ټولو وکیلانو غوښتنو ته ځای ورکړي. د دې وزارت ویان شمروز خان مسجدي:
د افغانستان د ولسی جرګې د استازو نظریات زموږ لپاره د قدر وړ دي. کوشش کوو چې په د قانون په چوکاټ کې د مالی امکاناتو د تخنیکي موارد ته په کتو باندې هغه نظریات چې د بودیجې د مسودې په طرح کې زموږ سره مرسته وکړي هغه ته موږ توجه وکړو. ټول وړاندیزونه د دوی د مالی لحاظه او تخنیکي لحاظه ممکنه نه دي.
د ملي بودیجې په سند کې د پروژو ترمنځ توازن هغه مسأله ده چې له دې وړاندې هم د ولسی جرګې او حکومت ترمنځ ټکر ټکی و. ولس جرګې تل پر دې مسأله ټینګار کړی، خو حکومت وایي د امکان تر حدې دې مسألې ته پام کړی دی. خو اوس ولسی جرګه وایي پر خپلو غوښتنو به ټینګار کوي ان تر دې که اړتیا وه خپلې ژمنۍ رخصتۍ به هم وځنډوي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
ازادي راډیو ته غواګاست وربشو پکتیا ته. هلته د سویل ختیځ د څلورو ولایتونو لسګونه ښځې او نارینه د دوو کلونو روغتیایي زده کړو تر بشپړېدو وروسته د فارماسي او لابراتوار له څانګو فارغ شول. مسؤلین وایي د دې نویو فارغ شویو په ګمارنې سره به د سویل ختیځو ولایتونو په مرکزونو او ولسوالیو کې څه ناڅه د روغتیایي کارکوونکو د کمښت ستونزه هواره شي. یا دا برنامه چې د ناروې هیواد په مالي او تخنیکي همکارۍ په مخ بیول کیږي. مسؤلین وایي هڅه کوي په نویو دورو کې تر دې زیاتو ښځو او نارینهوو ته د زده کړو زمینه برابره کړي. په دې اړه پام وکړئ له پکتیا دغه راپور ته.
شکیبا د پکتیا ولایت د مرکز ګردیز اوسیدونکې ده چې د پکتیا د روغتیایي علومو د انسټیټیوټ په لابراتوار برخه کې یې دوه کلنې زده کړې وکړې او له خپلو نورو ټولګیوالو سره یې د خپل فراغت مراسم ولمانځل. شکیبا وایي د پکتیا په لرې پرتو سیمو کې د ښځو لپاره ښځینه ډاکتران په نشت حساب دي، نو له همدې امله یې وپتېره چې د روغتیا په برخه کې زده کړې وکړي او هغو ښځو ته د روغتیایي خدماتو په رسولو کې مرسته وکړي چې دا مهال د ښځینه وو لخوا له روغتیایي خدمتونو بې برخې دي.
دا ستونزه ما په دې ټولنه کې لیدله کله به چې یو چا خپل مریض ډاکټر ته بوتلو، نو دا به زړه نه ښه کولو چې ډاکټر نارینه ډاکټر له هغې نه وینه واخلي یا هغه ته ورشي. نو که چېرته یوه ښځه وي نو خلک کولی شي چې خپل مریضان په اسانۍ سره ډاکټر ته بوزي، تر څو چېرته چې یوه ښځینه ټکنالوجیسته موجوده وي نو دوی کولی شي په ښه زړه سره خپل مریضان هغلته ورولي.
شکیبال فارمیسی او لابراتوار سربیره پر نور و تیبی برخو که هم خزول پار از دکری عرینی گنی.
دکری خب هر برخو که چیوی مهمی دی که آقا تکنالوژی وی که فارمیسی وی که لابراتواری که قابلگی وی باید هر بخش که مگ باید کسان والا رو دستی دکتران باید هر بخش که والا رو.
ده نارویژن مؤسسه پا مالی مرسته ده پکتیا ده روختیای علمول انستیتیوت سخه دازل ده سویل خطی زون ده سلور ولایتونو پکتیا پکتیکا خوست و غزنی ولایتونو نه 50 کسان ده لابراتوار او فارمسی لبرخو فارغ شول. ده غزنی ولایت و سیدون که نقیب الله مبارز چه ده فارمسی پا برخه که مسلکی زدکری کری وایی دوی تا تر نور و زایونو ده زدکرو مناسب شرایط او ده تکنالوژی اسانتیاوی برابر شیوی.
دا چی افغانستان که اوس محال یو لوی ستونز ډیر کم مسلکی کدرونه لرو، غوښتنه می داده چې د مسلک په برخه کې کار اوسی او دغه سی مسلکی کسان باید فارغ سی ترسو هغه خلک چې هغه ماتور دی غیر مسلکی کسان دی هغه اوس په دې ډګرونو کې کار کوي او دغه تشه باید ډکه سی ترسو کار اهلی کار ته وسپارل شي او هر کس په مسلک کار وکړي.
د پکتیا د عامه روغتیا ریاست چارواکی وایي د روغتیا زدکړو له مرکزه فارغ شوی کسان به هر ولسوالۍ ته د اړتیا مخیولیگی. با پکتیا که دا محال د دو خزینه متخصصینو او 15 معالج و دکترانو پگردون شاوخوا سل خزینه روختیه کارکون که پا فعالیت بوختیدی. دا پکتیا دی همی روختیه رئیس ولایت خان احمد زیو ویل
نو پاترا پا کلینیکونو که پا مرکز که کمو جونو که چه پا اغا بستون خالی وی اغا با دوی پاسته بانده دکوی او دوی بالتا برت مقرره دینو دوی با دی پارمسی پا بخش که او دی لابراتوار پا بخش که خدمات ولنده کری ما انستیتوت دی زون پا لیول بانده دا با دوام لاری نور شاگردان بنیسی او اغا با پارغیگی او دا پروسه و جریان لري.
سره لدی چې په ټوله کې افغانان روغتیایي اسانتیاو ته پوره لاسرسی نه لري او هر ورځ سلګونه ناروغان د درملنې لپاره بهر ته ځي، خدا ستونزې بیا د سویل ختیځ زون په یادو څلورو ولایتونو کې ډېرې دي. په دې ولایتونو کې خزینه ډاکترانې او روغتیایي کارکوونکي له خارونو د باندې سیمو او ولسوالیو کې د کلتوري محدودیتونو او امنیتي ګواښونو له کبله خدمت ته زړه نه ښه کوي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکه
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پښکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ. ازادي رادیو ته غوګیاست کولای شي د ازادي رادیو پروګرامونه په دولت شپګنی منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې واوره. همدارنګ ازادي رادیو ډاٹ کام کې زموږ پروګرامونه د نړیوالو کې چې تاسو د انټرنیټ لاره هم اوریدلای شئ. په دویمه نیمایي کې به یو اونیز بحث تاسو ته خبر کوو. 25 دقیقې ګرځي میز دی، خو تر هغه مخکې وخت لرو د خلکو ځینې لنډغونه هم درته خبرولای شو.
ستاسو له پیغامونو
راغادو زيبا صاحب د هلمند ولایت لواشینه دلته هلمند ولایت کې د جنگ او جګړو مال په کوچاو ته هم ځان اوسره بل خصوص کوچاو ته کوچان کومه د سرځین نه لري هغه نه خو دې جوړ لري هغه ته نه دولت نه کومې بلې ځلې پام کړی دی کړي مردا فار حکومت ته هیله دار چې دلته هلمند ولایت کې کوچانو ته د نام مفایده کړی چې د تو د خپل ژوند ته آرام فضا کې تیر کړي.
زل کندوز ولایت نه د شرشل سوینه په تمو کې ما موږ د شربانه نه داخله ده چې د کندوز ولایت د شرشل ولې سوینه سرکان ټول خراب دي. د شل کله خوروي جنگونه کې د ټول سو یو حادثه سړکونه جوړ شو خو یوازې د شرشل ولې سوینه سړک نه جوړیږي. شربانه نه داخله چې موږ د شرشل ولې سوینه سرکان جوړ کړي. سلام علیکم
سالان د زابل ولایت خمسا سره اړیکه نیول د ځمټ غوښتنه دا ده چې په زابل ولایت کې د بسل شبکه پر مخ هیڅ کار نه کوي. د دې غږ باید تر لوړ پوړو چارواکو ورسېږي. وسلام
زما نوم شریف الله دی د کونړ ولایت ناړې ولسوالۍ د ساوکر اوسېدونکی یم. وروره اوسېده چې مخکې امنیتي دنده وظیفه کې وم، په روزګان ولایت کې طالبانو زه ونیولم او زه یې وهلو ټکولو سره زما اسادي تکلیفات ګډوډ شوي دي او معیب شوی یم. او ما سره د کونړ د چارواکو ته هیله کوم چې معیبینو پیسې را وباسي او د ازادي راډیو څخه مننه کوم. وسلام.
زه محمد نیم دی مې ولایت لشکرګاه شاسه بلی ټول تا وخت مو دا غوښتل یم دا نیم دا ګران دی بیا خراب دی دا ګران دی تاسو سلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې کې فریبا ظاهر به د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبرونه وو.